اساسي او بشري حقوق. درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د محاکم او په وسنی وضعیت باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې په خانای مرستيال سبحان مصبا. مصبا صاحب په پایل کې به په ټوله نړۍ کې د محکمو په ارزښت باندې خبرې وکړو. بیا براش په افغانستان کې د محکمو وسنی وضعیت ته.
ډېر مهمه مسله خو دا ده چې د نړۍ په کچه او که په ملي کچه باندې وشي عدالت یوه ډېره مهمه پدیده ده. نو د دې لپاره چې عدالت پلی شي او په چا ظلم ونه شي، حق حقدار ته ورسیږي، قانون حاکم شي، په دې اساس لازمه ده چې عدلي او قضایي نظامونه د نړۍ په سطحه باندې رامنځته شي. رامنځته شوي ول د ډېر پخوانه. نو د محاکمو شتون اصلي هدف همدغه ده چې قانون پلی شي او په زمین کې د قانون په واسطه باندې عدالت پلی شي، په چا ظلم ونه شي او د جرم له ناوړې پدیدې سره مبارزه وشي. دا یو ډېر اساسي ضرورت ده د یوې ټولنې په سطحه باندې.
راځو د افغانستان په سطحه د محاکمو اوسني وضعیت ته کتاش درته وایي چې په څه رقم حالت کې اوس ګوري.
ډېره مهمه مسله هم دا ده، په خوشنۍ سره باید وویل شي چې د جمهوریت را نسکورېدو نه را په دې خوا د ټولو بحرانونو تر څنګه چې په اقتصادي او سیاسي او ټولنیز ډګر کې موږ سره مخامخ یو، یو د عمده بحران همدغه د عدلي او قضایي نظام ته ده. دا په دې معنا چې دمونګه عدلي او قضایي نظام له سلو کلونو ډېر مدونه تاریخ لري. یعنی په لومړي ځل امان الله خان د اساس په دورې کې د کوم اساسي قانون چې رامنځته شو هغه محاکم یو مستقله نهاد وګڼل. د دې تر څنګ به په دغه اتو اساسي قوانینو کې محاکم د قوانینو پر بنسټ باندې د خپل ځای پیدا کړ او دا په متواتره توګه تکراري توګه رامنځته شول. خصوصا تیرو شلو کلونو کې چې موږ د لویې جرګې په واسطه په 1922 کال کې اساسي قانون ومنل شو او تصویب شو، توشیح شو، دې کې د دې قضایي قوې بحث ډېر ښه او په هغو نړیوالو ستانداردونو برابر په نظر کې ونیول شو. نو خواشنۍ سره چې کله طالبان حکومت ترلاسه کړ، تر ټولو ستره ضربه یې محاکمو ته او عدلي او قضایي نظام ته په دې واړوله چې په لومړي قدم کې زندانونه ټول دروازې خلاصې کړي او هغه مجرمین چې په ډېر سختۍ باندې په ډېر ستر قیمت باندې هغوی بندیان شوي ول مجرم پېژندل شي، تر څو هغه په ټولنه ترېنه او په امان کې وساتي. دوی خوشی کړل د دې تر څنګ یې عدلي او قضایي کم کارکوونکي د قاضیانو په شمول کړ، ښځینه وې که نارینه وې، دای ټول له دندو ګوښه کړل او قوانین یې یو ګونګ حالت سره مخامخ کړل. یعنې موږ ډېر قوانین درلودل لکه جزایي مواردو کې که په شکلیاتو کې ول که په ماهوي لحاظ ول، دا یې په ټوله کې له منځه بوتلل او یو بد حالت سره مخامخ کړل. په عوض کې بېسواده، کم سواده او د طالبانو د تحریک پورې مربوطه قاضیان وګمارله او د قضایي ساختار یې داسې کچې څلویې څارنوالي له منځه بوتلله. مثلا ډېره ضعیفه کړله. د مدافع وکیلانو انجمن عدلي وزارت سره مدغمه کړ او د دې تر څنګ دغه تشکیلاتو کې هم تغییر راوسته. ځینې خاص نهادونه موږ درلودل په محاکمو کې چې لکه د تروریستي جرایمو، لکه د مخدره موادو، لکه دود خاص خاص د اداري فساد په مقابل کې مرکز شو. دا هغه مراکز ول چې په دې کې په ځانګړي توګه توجه کېدله او عدالت ډېر ښه پلی کېده. نو دوی په دغه تشکیلاتو کې تغییر راوسته. نو اوس داسې ویلی شو چې محاکم عادلانه نه دي، ځکه چې قاضي مستقله نه ده او مسلکي نه ده او با تجربې نه ده او د دې تر څنګ قوانین شتون نه لري چې پلی شي. یا نو هرج و مرج او خپل سری رامنځته شوې ده. خواشنۍ باید وویل شي چې محاکمو وضعیت په افغانستان کې هېڅ سم نه ده.
بله، په دغه سیالات کې چې د محاکمو وضعیت سم نه ده، تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، د خلکو څومره حق تر پښو لاندې کېږي؟ مثلا دوی ضرورت لري په بیلابیلو مواردو کې دوی محکمې ته مراجعه وکړي، دوی مدافع وکیل ولري، دوی قاضي ته ورسي. د دوی دغه کوم حق چې هغه د دوی خپل اساسي او بشري حق دی، څومره تر پښو لاندې کېږي؟
وی محاکم شته دست نه دست محاکم نشته خلق زی عریضه کیگی مدافع وکیل هم شته ده خو مشکل داده چه مدافع وکیلی را وست دی عدلی وزارت تا چوکات لاندی او که موقفی ورطه ده منزه بود عدالت نشی پلی کوله قانون شتون نلری اصلی حق حق به شکلی لحاظ ممکن مختولار شی که چوگ وریضه ولری کوله شی چلار شی محاکم و تا او دادی دوی طالبان دی دعا که چه منگه مثلا عدالت تامین اوله شو اما اصلی خبر داده چه حق حق دار نشی رسیدلای محکمه که مثلا تیر نظام که دیوی قضیه لپاره یا موده به نظر که نیول شوی بولا چه یا مشخص موده که به قضیه حل فصل کیگی اوس دا میاد به نظر که نده نیول شوی پس تیر وقت که به مثلا دیو قضیه لپاره موضوع دسته بولا چه دیو جرم لپاره به قید به نظر که نیول که دل یو کالا تر دریو کالو پوری اوس پا این جرم که یو کس لس کالا زندانی کیگی یو کس نهیس نزندانی کیگی یو کس دری میشه زندانی په دې معنا چې دلته قاضیان د شریعت د احکامو نه په ناوړ استفادې سره د خپل د اذهانو پر بنسټ تصامیم نیسي نو اوس ستونزه په همدې کې ده که نه په ظاهره توګه محاکم شتون لري حتی محاکمو ته لاسرسی ډېر شوی ده ځکه مخکې به امنیتي ستونزې ډېرې ولې اوس سر تا سر د افغانستان امنیت ده هر څوک کولی شي چې محکمې ته لاړ شي ولی په مهاوي لحاظ باندې محاکم که مونږ په جزایي څانګه کې ورباندې بحث وکړو یو سلسله اهداف لري دا هدف یا موخې په ټوله کې دا دي چې مثلا یو چا چې جرم وکړه هغه زندان ته ولیږل شي تر څو بیرته اصلاح شي د دې تر څنګه ټولنه وژغورل شي قانون پلی شي پرمختګ وشي د همدغه پر بنسټ باندې ټول احساس ارامش وکړي خلک نو اوس دغه اهداف نه ترلاسه کېږي د عدلي او قضایي نظام دا شته عدلي او قضایي نظام چې نن سبا حاکمه ده په افغانستان کې زمونږ ټوله اندېښنه همدې ته ده ځکه چې قاضي به پخوا د پارلمان لخوا نه به د تایید رایه اخیستله ولسمشر په نښه معرفي به یې کړل پارلمان ته بېرته به دوی مستقله ونه دوی به بیا حتی یعنې په ټولو باندې پرته د ولسمشر نه په دې ټولو او په مسایلو کې به دخیل وله او قضا حکم به یې کول باندې اوس قاضي په خپله د رهبر د ملا هدایت الله اخوند چې کوم څوک ده د طالبانو د رهبر د قاضي نقش هم لوبوي په ځینو مسایلو کې که هغه د تجدید نظر وسي یا مثلا د اعدام یا دې ته ورته احکام وسي نو اوس دغه قاضیان هغه په تشکیلي لحاظ باندې هغه کوم استقلالیت چې درلوده هغه نشته یا مثلا د دې تر څنګ هغه نهادونه چې عدالت باید ښه تامین کړي لکه د قضا څارنوالۍ او عدلي وزارت او مدافع وکیلانو انجمن د کورنیو چارو وزارت اهل خبره په هره څانګه کې چې ول دا ټول یا رسنۍ هغه بیان ازادي چې په دې څانګه کې وله د دې تر څنګه د تفتیش د موضوع وله مثلا په خپله د سترې محکمې په چوکات کې یوه اداره داسې وله چې که چېرته به یو قاضي داسې بې عدالتي کوله د یو فیصلې په هکله بین له هغوی سره به یې داسې کار کوه چې هغوی به تر پوښتنې لاندې راتله یعنې څوک له قانون نه پورته نه وله اوس د دې لپاره چې قوانین شتون نه لري دوی له قانون نه پورته دي که چېرته دوی کومه قضیه کې عدالت نه پلی کېږي ترې نه داسې څوک ترې پوښتنه هم نشي کولی او د دې تر څنګه شفافیت نشته او قانونیت او عدلانه والی دا هغه موارد دي چې مونږ یې اندېښمن کړي یو.
بله مثبت صاحب تاسو خبرو کې دا روښانه شوه چې سره له دې چې محکمې سته قاضي سته مدافع وکیل سته مګر کله یو څوک خپله قضیه وړاندې کوي لکه څنګه چې غواړي هغسې مخکې نه ځي یا څنګه چې حق یې هغه نه ورته رسېږي هلته به سلیقوي خوردونه کیږي او څه چې خوښي یاسي به فیصله کیږي که دا حالت همداسې دوام وکړه دا به څومره خطرناک سي څومره به خلک خپل راتلونکي ته خپلو مشکلاتو ته په تشویش کې وي
او دا ډېره مهمه مسله ده ګورې عدالت ته چې د ټولنې مسیر تعینوي که چېرته پلی شي هغه ټولنه به طبعا مثبته خواته ځي او پرمختګ به کیږي او هر څه به سمېږي ولې که عدالت نه پلی کیږي نو په ټوله کې د ولسونو د مملکت په سطحه باندې تغیرات راوستل کیږي که چېرته طالبان یا شته حاکمه ډله چې د عدالت په تامینولو کې د قضایي او عدلي نظام کې لازم تغییرات را نولي چې د هغه تغییراتو پر بنسټ باندې عدالت تامین شي قانونیت مسله په نظر کې ونیول شي که چېرته دا نه راولي دا په دې معنا ده چې دوی په خپله د خپل عمر لنډي د خلکو د حکومت ترمنځ فاصله رامنځته کوي، د خلکو په منځ کې په زړونو کې ډار رامنځته کوي. دوی دې ته هم باید متوجه شي که چېرته عدالت دوی نه پلی کوي او خاصه توجه ورته نه کوي، نو دا په دې معنی ده چې دوی په خپله نه غواړي چې دوام ورکړي خپل حکومت ته، ځکه خلکو چې فاصله ونیوله خو حکومت یا دولت په ټوله کې یو عمده عنصر یې خلک دي. د خلکو سره باید دوی داسې ستراتیژیانې باید طرحه کړي چې د هغه پر بنسټ باندې خلک ځان ته رانږدي، او تر ټولو عمده ستراتیژي د عدالت د تامین ده. په دې په واسطه باندې خلک ډېر په اسانۍ باندې کولی شي چې راخپلې کړي. نو لازمه ده چې دا څه په لیکل شوې توګه اوسي. زموږ عمده ستونزه دا ده چې زموږ یو مدونه حقوقي نظام چې د رومن جرمنیک نه اخیستل شوی و، اسلامي احکام، زموږ عرف، زموږ د پوهو کسانو د دکتورینو نظریات پکې وله، دغسې یو نظام ته مونږ اړتیا لرو، نه هغه چې دوی اوس جوړ کړی ده یا په خپل خوښه باندې یو څه را جوړ کړي دي. نو تر هغه پورې چې قدرت ونه ویشل شي، د خلکو تر منځ چې د استبداد مخه ونیول شي، که دوی په هر رقم جوړښت باندې کار وکړي، زه فکر نه کوم چې د هغه پر بنسټ باندې بیا هغه اصلي هدف ته چې د خلکو د هوساینې په زمین کې د امنیت د تامین، د سولې، د قانون د حاکمیت او د خلکو د حقوقو نه د دفاع مسائل دې اهدافو ته بیا سره ورسیږي.
بلخوا بیا مدافع وکیلان او همدغه قاضیان د دې ټولنې غړي دي، دوی یو مرزامت وستلی ده، تحصیل کړی، باید کار وظیفه ولري. کله چې دوی یو دم ناڅاپي له دندو څخه لرې کیږي یا که دندو کې ویم دوی خانه صلاحیت نه لري، دا دوی ته څومره سخته تمامېږي؟
دا ډېره مهمه مسله ده. ګورې، په ټولنه کې مونږ په مختلفو اقشارو خلک لرو، لکه تر ټولو مهمه اقشار بیا قاضي، څارنوال، مدافع وکیل، دا هغه کسان دي ځکه دوی عدالت تامینوي. یا خو د شلو کلو با تجربه قاضیان، پرته له دې چې محاکمه یې وشي، پرته له دې چې یو پوښتنه یې وشي، یوازې د دې لپاره چې دوی په تېره د لیک نظام کې کار کړی ده، ټول ګوښه کول، د دندو لرې کول، دا په خپله یو بې عدالتي ده. او د دې تر څنګ اوس دا خو یوه لړۍ ده په عدلي او قضایي څانګه کې، که په هره رشته کې یو څوک کار کوي، دا له هغه ماشومتوب نه که څوک حتی د مکتب په سطحه اوسي. لکه زه په خپله دندې مثال وایم، زه په اووم صنف د مکتب کې وم چې ما تصمیم ونیو چې زه به یوازې حقوق فاکولته وایم، زه غواړم چې زه د حقوق یو شاګرد شم یا یو حقوق پوه رانه جوړ شي. بالاخره ما په همدغه مسیر باندې کار وکړ، کانکور امتحان مې ورکړ، حقوق مې وویل، او بالاخره یو مدافع وکیل شوم. اوس مسله دا ده چې په میلیونو داسې افغانان دي چې همدغسې هیلې امیدونه لري چې په دغه سکتور کې په ټوله کې کار وکړي او دا تقویه کړي او مخته بوزي. د طالبانو له دې کړنو سره چې با تجربه څارنوالان پرته له دې چې هېڅ نه تقصیر دوی نه شوی بوسي، سیده تر یو حده پورې فساد پکې و، فاسد دونی حساب معلوم و، فساد جرم ده، و سره باید حقوقی چلند وشي. هم دا رقم د قاضیانو سره او د تر ټولو مهمه د مدافع وکیلانو بحث ده. مدافع وکیل د عدالت په تامین کې ډېر اساسي نقش لوبوي. کله چې د مدافع وکیلانو انجمن جوړېده، ما خپله د قانون په جوړونې کې، د انجمن په جوړونې کې ډېر زیات زحمت وویسته، یعنی او دغه ټیم یو غړو له جمدې نه وم. موږ په 2008 کال کې په ډېر سختۍ، په ډېرو پیسو په مقابل کې، د ډېرو زحمتونو په واسطه باندې د عدلي وزارت له چوکاټ نه انجمن راوویسته، یو مستقل انجمن او د یو قانون پر بنسټ باندې مو جوړ کړ. او دا تعداد تقریبا 6000 مدافع وکیلانو ته چې با تجربې او با تحصیل وکیلان وله. نو طالبان چې کله راغلل، انجمن له منځه بوته، بېرته هماغه پخوانی حالت ته ورسول. یعنی په دې 1971 کال کې ما یادېږي، زه عدلي وزارت ته لاړم، یوازې یو اتیا مدافع وکیلان وله هغه لست کې، چې په دې وکیلانو کې اکثره یې تقاعد شوي قاضیان، هغه کسان چې خپل عمر ټول آخري حد ته رسولی و، انرژي پکې نه وله، هغسې کسان وله. نو دا مسله د نړیوال و نهادونو په واسطه، د ځوانو حقوقپوهانو په واسطه باندې مونږ ډېر زیات زحمت وویسته چې انجمن جوړ شي. همدغه رقم په لویه څارنوالۍ کې هم ډېر زحمت وویسته شوله، په قضا کې وشوله، تر څو دا موارد ټول تقویه شي. ول په خواشنۍ سره چې دوی په قصدي توګه پدغه هر څنګه کې دسی پروګرامونه مختبوت لل چې په بنسټ باندې دغه ټول نهادونه راځي فکری او قاضي او څارنوال یعنی چاته د دې جرأت ورنکي چې راشي یا بیا د قاضي یا هم د څارنوال په توګه دنده مختبوزي. یعنی نن سبا زه فکر نه کوم چې د یو ځوان اوس د دې جرأت وکړي چې لاړ شي حقوق او یا د شریعت فاکولټي کې درس وایي تر څو د هغه په بنسټ باندې هغه د راتلونکي لپاره هغه نه قاضي او څارنوال یې حقوق پوتري جوړ شي. نو دغه یې تر ټولو په ستراتیژیکه توګه یې تر ټولو خطرناکه حالت همدغه ده چې دوی دغه ټول سکتور ته دغه سیزیان رسوي په دې کار باندې.
بله مثبت صاحب، په رسنیو کې موږ تاسو وینو او واورو چې ورځ تر بلې قاضیان، مدافع وکیلان دوی افغانستان پرېږدي وزي، دوی یاداده چې نور هیوادونه دوی سره مرسته کوي، دوی ته هغه یوه لاره پیدا کوي چې دوی مسافرت ته مخه کړي، یاداده چې دوی خپله په شخصي امکاناتو باندې حتی په قاچاقي لاره باندې دوی غواړي چې افغانستان پرېږدي. علت په خبرونه کې معلوم سه او مخکې روښانه و چې علت همدا دی چې دوی له دندو لرې کېږي، دوی ته ارزښت نه ورکول کېږي. د یو هیواد په ساتنه دا څومره لوی زیان ده چې ورځ تر بلې خپل کادرونه له لاسه ورکوي.
یقینا زه غواړم یو څه بلته اشاره وکړم. په تیر نظام کې په خواشنۍ سره چې د نورو هیوادونو یوه پالیسي دا وله چې په مختلفو بهانو یې افغانان وویستل، خیر افغانان مجبوره ول، په دې کې هم معمولا کادرونه ول. دا لړۍ دوام درلودله تر جمهوریت تر نسکورېدو. د جمهوریت له نسکورېدو نه وروسته دا مسله هغه سرعت بیخي زیات شو، هغه تر اوسه پورې هم دوام لري. نو داسې فکر وکړي چې یو هیواد چې هیواد ته په هغه د تعریف پر بنسټ چې په نړیواله سطحه شوی ده چې یو دولت ته موږ تر څو چې هغه نفوس چې خلک دي قلمرو او حاکمیت دا درې شرطه ونه لري هغه ته موږ حتی دولت نشو ویلی. په خلکو کې پوه خلک دي چې بیرته حاکمیت کوي، بیرته دولتداري کوي، نویت د رژیم جوړوي او خلکو ته خدمات کوي. نو افغانستان کې خو 15 کالو جنگ یو تر ټولو غټه ستونزه دا وله چې د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه کړې وله. یعنی د 2000 او 2002 دې کلونو نه مخکې موږ تقریبا 12% نه هم کم باسواده خلک درلودله، او په شلو کلونو کې دا فیصدي 15-15% ته ورسېدله. تر یو حده پورې موږ ماستران، ډاکتران، مثلا لیسانس را پیدا کړله، ولې څه یې لاړله، څه یې په انتحاري کې و، په جنګونو کې و، په دې مواردو کې خپل ژوند له لاسه ورکړه، څه اوس راوځي. او د خواشنۍ ډېر ځای دا ده چې دغه کسان چې راځي، دغه تحصیل او پوه کسان، دا په بهر کې هېڅ په درد هم نور ټولنو ته نه رسېږي. یعنې هغه اهداف، هغه ارمانونه چې دوی لرله، چې د همدغه پر بنسټ باندې زده کړې وکړي تر پی ایچ ډي سطحه پورې، هغوی که راځي مثلا زه که مثال د امریکې ورته ورکړم، هغوی دلته ډېر عادي کارونه کوي، هیڅ هغه استفاده چې باید ترې د هغوی له علمیت نه او تجربې نه وشي نه کېږي. نو دا فرار د مغزونو یا فرار د کدرونو دا داسې نه جبرانېدونکې پروسه ده چې نه په پیسو کېږي، نه په وخت کېږي، نه په ځکه دا هر څه تېرېږي. او د دې ضرر او تاوان یې بیرته هغو غریبو خلکو ته رسیږي، افغانانو ته رسیږي، هغو یتیمانو، بېوزلو، کونډو ته رسیږي چې هغوی یوازې د خدای هیلې ته پراته دي، او د دغو پوهو کسانو د کړنو او د دوی د تجاربو پر بنسټ هغه خدماتو ته چې دوی ورته په تمه دي. نو واقعا دا نه جبرانېدونکي موارد دي چې افغانان ورسره مخامخ شوي دي، او دا یوه ډېره ستره او تاریخي تراژیدي ده د افغانانو لپاره.
مننه. وروستۍ پوښتنه به دا ولرو مصباح صاحب، تاسو طالبان ته څه ویل لرئ د حاکم نظام ته؟ که څه هم دوی خو کله هم هغه څه نه اوري چې هغه له قانون سره برابر وي او هغه څه د خلکو غوښتنه وي. دوی ته تر ټولو زیات هغه خپلې خبرې ډېر زیاتې مهمې دي، هماغه عملي کوي، خپل مفکوره، خپل فکر. خو بیا هم که د تاسو په وروستیو کې خبرې دوی ته ولرو چې د افغانستان له محکمو سره، له مدافع وکیلانو سره، له قاضیانو سره، دو سره دا ډول کړوړه، دا ډول چلند بیرته دوی ته، خو که څه هم خبرونه کې تاسو ویلي دوی ته هم یو زیان دی، دوی څه وکړي، څه کول پکار دي؟
اصلي خبره خدا ده چې دغه په کوم تګلاره باندې چې طالبان روان دي، له هغه اول نه چې هغه حکومت تر لاسه که د دې لپاره چې دی یوه خاصه ستراتیژي د حکومتدارۍ لپاره نه درلودله، بې برنامې راغلله او یو شته نظام یې خراب که یوازې د دې چې جوړې کړي. دوی نه زموږ غوښتنه دا ده چې قدرت مو تر لاسه که، دا چې په هر رقم مو تر لاسه که سیاسي موږ باندې بحث نه کوو، ولې د خپل د دوام لپاره په وطن کې د نورو د هوساینې لپاره د پرمختګ لپاره د دوی لطفا په علمي او اکادمیک موارد باندې، په قانونیت باندې، په شفافیت باندې، په نړیوالو ستانداردونو باندې، له نړیوالو سره د اړیکو باندې، د خلکو د حقوقو په مراعاتولو باندې، د فراخې حوصلې په نظر کې نیولو پر بنسټ باندې د خپلې برنامې د کارونو پر بنسټ باندې د خپل کار برنامې مخته بوزي. ځکه اوسنی وضعیت به ممکن عامو خلکو ته د قبول وړ اوسي، مګر هغه خلک چې تر یو حده پورې پوهېږي هغه د قبول وړ نه ده، ځکه چې زمونږ له نیمایي نه زیات قشر د سواد له نعمت نه محروم ده، کار زمینه ورته نشته، ده سیاسي مشارکت کې ستونزې دي، اساسي قانون موږ نه لرو، نړیوال په رسمیت نه یو پېژندلي. هغه حیثیت چې افغانستان په تاریخي لحاظ درلوده هغه نن سبا ډېر بد رقم پاماله ده په ملګرو ملتونو کې، زمونږ چوکۍ نشته ده. او د دې ضرر په لومړي قدم کې اول خو همدغو طالبانو ته چې دغه شل کاله یې د دوی په آن جهاد کړی ده دوی ته رسېږي، بیا یې عام خلکو ته رسېږي. نو دوی د لږ ذره هغه د په عامه اصطلاح خپل ګریوان کې سر کته کړي او له دغه ضدي حالت نه د ځان راوباسي چې یو کس یا دوه کسه یا پنځه کسه په یو مرکز لکه خندار کې ناست دي او هغوی وایي چې بس نجونې د مکتب ته نه ځي، خلاص د خپل په ذهن باندې کار کوي. دا سم نه ده. دوی دې د اسلامي اصل د شورا او مشورې ته مراجعه وکړي، دوی د تعهد و تخصص و هغه اسلامي احکامو ته چې په قرآن کې ویل شوي چې امانات به اهل ته سپارل کیږي، هغه احکامو ته چې دوی په اندغه شریعت کې په واضح الفاظو ورته راغلي دي، له هغو دې استفاده وکړي. نه دا چې دوی د شریعت نه په استفاده سره د خپل د تاریخو اذهانو او یا هم د نورو د فرمایشونو پر بنسټ باندې کار کوي او مختزیه نشته، حالت د قبول وړ نه دي، په ستانداردونو د مختلاړ شي، یا وارد مراجعه وکړي د 1302 کال اساسي قانون ته یا نورو قوانینو ته، دی د راشي ودي وایي چې په کومو مواردو کې قانون د اسلام سره په ټکر کې ده. هیڅ قانون زمونږ هیڅ قانون هم د شریعت سره په ټکر کې نه ده، امکان نه لري کرکشی. نو یو سل و دوه شپیت ماده د اساسي قانون ده، هر ماده یو گوهر ده، هر ماده دیر مفیده نقصه ده افغانستان ده پاره، هغه دی پله کی خیر ده، تعدیلات دی راولی پا که تر یو حده پوری، مگر یو ستاندرد دی جور کی، یو اساس دی جور کی پر بنسر دی لاشی، کنه عمر کم ده، کنه کدوی خرابی گیش تلویخ میلون خلق هم لزان سر خراب عملا خراب کردی دی پا سیاسی و اقتصادی شدید و کرد که چون سر مخامس و نور هم خرابی گی. نو لازم ده چې دوی له دې وضعیت ته تغییر راولي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندي په سلامت اوسئ.
اوله تاسو نه هم مننه.
قدرمن دوستانو، دا و دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په افغانستان کې د محکمو په اوسنی وضعیت باندې خبرې وشوه. لمر سره په خبرونه کې میلمه و د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې په خانه مرستيال سپان مصبه تربیه فرض کې چې است علم مال او ملګری.
برجنی خور شي زمه د نور پیغلو تور شي زمه د نور پیغلو تور شي داستا خایست منی ولا تر لمنه داستا خایست منی ولا تر لمنه الا قبر دی زوال قبر دی زوال شک بر جنی الا قبر دی زوال قبر دی زوال شک بر جنی قبر جنی قبر دی زوال شک بر جنی الا قبر دی زوال قبر دی زوال شک بر جنی تصویر سر کوم لوبی دیرم خوخای محبوبی دیرم خوخای محبوبی چتا من کوی دروغ را زور پختنی چتا من کوی دروغ را زور پختنی الا قبر دی زوال قبر دی زوال شک بر جنی الا قبر دی زوال قبر دی زوال شک بر جنی قبر دی زوال شک بر جنی الا قبر دی زوال قبر دی زوال شک بر جنی الا قبر دی زوال قبر دی زوال شک بر جنی قبر جنی
زرو نماتیگی خو بیغا گوالی زرو نهای زرو نماتیگی خو بیغا گوالی زرو نهای زرم داستا خبر غواری زرم داستا خبر غواری زرم داستا خبر غواری لکه دل می غنم غواری بارانو نهای زرو نماتیگی خوبی غگا ولی زرو نهای زرونه ماتیگی زرونه ماتیگی زرونه ماتیگی خوب غگا ولی زرونه های سترگی دی زره ترا نجده کړه سترگی دی زره ترا نجده کړه چه پکې وګوره د سرو وینو دندو نه هاي زونه ماتیږي زونه ماتیږي زونه ماتیږي خو به غاګول زونه هاي
د ازادي ملمه السلام علیکم د ازادي ملمه پرونه تخرغلست تر نو اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د ازادي ملمه په پروګرام کې مونن یو افغان چې په افغانستان کې یو تعلیمي مؤسسه اداره کوله خو اوس په ترکیه کې اوسېږي ملمه دی سمی اولا شینواری د ترکیه په پلازمینه انقره کې د کډوال په توګه په داسې حال کې اوسېږي چې وایي برخلیک نه دی روښانه نوموړی په ننګرهار کې د ډاکټر اشرف د طبي علومو د انسټیټیوټ مشر وو او د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان د ځوانانو د عالی شورا منتخب غړی هم وو په دې خبرونه کې له ښاغلي شینواری سره د تعلیمي مؤسسې د برخلیک په ترکیه کې د ژوند راتلونکو پلانونو او نور مسایلو لپاره خبرې کوم لیکغلی شینواری څخه مې د دې مرکه په پایل کې پوښتنه وکړه چې ترکیه ته کله راغلی او اوس څه کار کوي
زه خو تقریبا ما خپل اوس خو فعلا هیڅ کار نه کوم ترکیه کې ما دا یو مې شي چې راغلی ما ترکیه ته نو دلته هیڅ کار نه کوم او افغانستان کې مو د انسټیټیوټ چارې او د ځوانانو علي چارې دا مې پر مخ وړي
شنواری صاحب زغوارم لتاسو لک زیات واورم په ترکیه کې تاسو څه کوي وختونه په څه تیروي
والا اورور زه خو هیڅ نه کوم تقریبا یو میاشت مو شو چې راغلی ما په ترکیه کې فعلاً کار ما نه کوم
د څه لپاره راغلی یاست ترکیه ته
والا هلته لګ دا څه و چې دا کارونه زمونږ د انسټیټیوټ چارې لګ خراب شوی د نوې حکومت سره نو کوم خلک چې مونږه سره هغه چې په حکومت کې تنخواګانې لرلې نورم کار سیستمونه خو نو کله چې دا نوی نظام راغی د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب شو ځکه تاسو ته پته ده چې د انسټیټیوټ او د پوهنتون مخ ته وړل دا ډېر روپۍ غواړي نو ما هماغه و چې دغه نوی نظام راغله مونږ سره محصلینو هغه دویم سیمستر دریم سیمستر کې خپلې زده کړې پرېښودې نو زموږ دغه انسټیټیوټ یو سکوت حالات ته لاړه یعنی بس سکوت شو مصارف ډیرو او دغه یې نشو پوره کولی مصارف یې نشو پوره کولی
د دې انسټیټیوټ په باب یو څه نور راته ووایاست د څه شي انسټیټیوټ و او د څه لپاره جوړ شوی و
ډاکټر اشرف د طبي علومو انسټیټیوټ زما پلار شهید ډاکټر اشرف تاسو پیژند نوموتی ډاکټر و کله کله به امریکا هغه غشنا راډیو سره به خپرونې کولې بیا چې هغه وفات شو ما وغوښته چې د هغې نوم د ژوندي ساتلو دپاره هغې په نوم باندې یو انسټیټیوټ جوړ کړم روغتیایي علومو انسټیټیوټ و د دې کې پروتیز نرسنګ قابلګي ټیکنالوژي فارمیسي پنځه څانګې مونږ راجستر لرو د وزارت نه نو بیا ما هغه پنځه نوي کې جوړ کړ دلته ما ډېر خلک وو غریب وو هلکانو جینکۍ وې نو هغه ما دلته په ډېرو ټولنو سره قرارداد کړ خلک ما فری نیوه په نیمه تخفیف ما نیوه ډېر چې غریب وو هغه ما فری نیوه نو هماغه وو چې مونږ مخکې روان وو ډېر ښه سیستم روان وو بس دغه نوي نظام سره بیا مطلب مشکل پیدا کړ د خلکو اقتصادي ستونزې پیدا شي نو بیا اقتصاد خراب شو نو انسټیټیوټ هم سقوط حالات ته لاړ
د انسټیټیوټ کې د شاګردانو د څه شي درسونه ویل یعنی کوم مزامین تاسو درس ورکول
زه خو خپله یعنی مطلب عمومي رئیس وم کنه، ما درس نه ورکاو، مونږ سره نور استادانو لکه مطلب ما نیولي وو په ساتوار باندې یو نیم سل دوه سوه دوه نیم سوه روپۍ یعنی ما ورته ورکولې. نو خپله زه کنټرولر وم د دې ټول انسټیټیوټ دغه چارې او سنبالول او مخته وړل دا ټول ما سره وو. دا انسټیټیوټ په دیارلس سوه درې پنځه نوي کې ما جوړ کړی دی، صرف ما د پلار په نوم جوړ کړی چې خلکو غریب وو، خلک بې وزله وو. نو ما ټول تقریبا ما څوارلس ټولنو سره قرارداد کړی دی، پنځوس فیصده په نیمه تخفیف، او هغه خلک چې به واقعیا غریب وو ما به هغه څارله. زه به مطلب ملک نه ما به پوښتنه کړه، هغو نه به پوښتنه کړه، هغه ما پرې نیوله، یعنی مطلب ما پرې روزله دوه کاله او درې کاله هغه خلک.
څومره زده کوونکي ستاسو له دې انسټیټیوټ نه فارغان شول په مجموع کې؟
یا مجموع کې به تقریبا د وزره نیم زره خوشه د ماسیلین او د اوزمن انسټیټیوټ نه فارغ شوي. د دې د سیس واسي نه لاره دومره داسې خلک دي تاسو ته پته لګیږي د افغانستان چې ما ته به داسې خلک راتلل چې یعنی شپېته کلو ته به عمر رسېدلی وو، او هغو سره به دا شوق وو چې زه باید یا څوارلسم پاس یا پنځلسم پاس شم، طبي زده کړې وکړم. نو هغو سره مطلب ما همکاري کړې ده او فارغان شوي شپېته کلو پنځه شپېته کاله ماتلین ما لرله.
کوم د څه شي درسونه یې ویلې دي؟ کومو رشتو؟
لکه قابلګي شوه، نرسنګ شو، ټکنالوجي شوه، پروتیس شو، دا پنځه رشتې مونږ د وزارت نه راجستر لرلې، دغه کې مونږ فعالیت کاوه، لکه جواز یې مونږ ته دغه پنځه رشتو راکړی.
او د دې فعالیت یوازې په ننګرهار ولایت کې محدود و که د ختیځ نور ولایتونو ته هم؟
دا مونږ یو جواز لرو، خو بیا مونږ څنګه سره جوړې کړې وې، لکه ما په مارکو کې څنګه لرله، خپلو مشرانو ما نه غوښتنه وکړه چې باید دلته خلک غریب دي ته یوه څانګه خلاصه کړي. همداسې مندره کې ما څانګه لرله، هلته مشرانو غوښتنه وه چې باید دلته یوه څانګه خلاصه کړي، زمونږ دغه لوران او زامن هلته نه شي تللی ځکه مصارف ډېر دي، جلال آباد ته ځي او هلته اتاق نیسي، او هلته بیا ځان ته تقریبا صرف د اتاق او تګ راتګ خرچه یې د میاشتې اوه اته زره روپۍ راځي. نو بیا هماغه وو چې د هغو په غوښتنه ما مارکو کې څنګه خلاص کړم، مندره کې هلته مو فعالیتونه کوله.
اوس مو هغه انسټیټیوټ چا ته پریښی، بند دی که لا هم فعال دی؟
نه، اوس هم هغه انسټیټیوټ یعنی بند کړی دی، بند دی.
انسټیټیوټ په کوم ځای کې وو او څومره محصلان یې درلودل؟
د انسټیټیوټ مرکزیت یې چې وو په ننګرهار کې وو، یوه څانګه یې په مارکو کې وه، یوه مندره کې وه. تقریبا مونږ زرو خوشه محصلین لرل فعلاً، او اوه زره اته زره خوشه مونږ فارغ کړي په دې بخش کې.
هغه انسټیټیوټ هم سه پات شو او تاسو دې خواته ترکیه ته راغلاست، په کوم هدف؟
او هغه هماغه سه پات شو، زه دې خواته ترکیه خواته راغلی یم.
یعنی هدف تاسو څه بل اخر، په کوم امید، په کوم نیت باندې دې خواته راووتئ؟
والا دا سیو چې هلته ستونزې مشکلات ډېر زیات شو، نو مطلب غوښتم چې راشو ترکیه ته، او د ترکیه خوا نه یا جرمني یا بل عمر ته لاړ شو، یا عمر ښه وي، نو په دې امید راوتلي وو. نو ګوره چې څه کېږي
که یوه ورځ بیرته په افغانستان کې سوله راځي او تاسو بیرته هیواد ته راستانه شئ، بیا هم په پام کې لری یا په نظر کې مودی یا هیله لری چې دغه انسټیټیوټ بیا یو ځل بیا را ژوندی کړي؟
یاره نه، پلان کې نه لرم، ځکه زما زړه چې دی هغه دغه شو، مات شو. کوم فعالیتونه او کوم دغه چې ما کول ډېر شوق ما کول، او بیخي یعنی زه به سهار وخته پاڅېدم، خپل انسټیټیوټ ته به تلم، هلته به محصلینو باندې ګرځېدم، څه ستونزه څه مشکل، استادانو ته به مې وویل چې یو ملت باید تاسو ناوخته نه کړئ، خپل درسي سیستم ته باید په وخت لاړ شئ. همداسې به نمایندګانو سره مجلسونه کول، ډېر په شوق باندې مشروع کړی او ټول کارونه ډېر په شوق شروع کړی، هر شي ته ما ټیم ورکړی. ولې زما هغه کمې هیلې وې، زما کم ارمانونه وو، هغه پاتې شو، نو بیا د فعالیت دغه نه لرم.
په داسې حالاتو کې مال ځینو کسانو سره چې خبرې کړې دي پخوا، چې کله داسې هیلې د دوی خاورې شوې دي، نو بیا ټوله هڅه یې دا وي چې که په راتلونکي کې یو فرصت ورته برابر شي بیا خپلې همغې هیلې ته ځان ورسوي. تاسو ولې برعکس فکر کوئ؟
بس افغانستان ټول هیلې چې دي نیمګړې دي، ځکه هر انسان چې دی ځان ته کار سیستم جوړ کړي، هغه هیڅ یو حکومت نه حکومت پر راشي، هغه سکوت شي، نو انسان کې بیا دومره طاقت او دومره روپۍ بیا نه وي ټول عمر انسان سره، ځکه دا روپۍ غواړي، سرمایه غواړي. مونږ سره نه څوک کومک کوي، نه کومه وکیل مونږ سره تیر جمهوریت کې کومک کړی، نه مونږ سره کوم بلې موسسې کومک کړی دی. دا خاص ما چلاو، د خپل جیب نه ما چلاو. نو دلته په افغانستان کې لاس ورکول نشته، تشویق نشته دی. نو مطلب دا دی چې همکاري نه وي، تشویق نه وي، نو دا خو چلول بیا ټول عمر انسان په یو حال کې نه وي، کله پیسه وي کله نه وي. نو چې همکاري در سره ونه شي، د دې چلول بیا ماته زیات مشکل دی، زه نشم چلولی.
د ځوانانو د ټولنې کیسه راته ووایاست شینواری صاحب، چې په دې ټولنه کې تاسو څه کول، چا سره مو تماسونه درلودل، هغه ستاسو اصلي کار او دنده څه وه په دې ټولنه کې؟
دا خو داسې و چې د ځوانانو عالي شورا خو ډېره ښه شورا وه او ډېر پرمختګ یې کړی او ډېره ښه روانه وه. مونږ د ولسوال نه نیولې، غني خیل ولسوال، قومندان د امنیه، همداسې شاروال تر والي پورې، تر رئیس جمهور پورې مونږ ناستې لرلې. همدا د خلکو ستونزې د ځوانانو د تعلیم په برخه کې، د صحت په برخه کې، همداسې ټولنیزې نور د خلکو مشکلات، په بعضې چا سره به ظلم کېده، هغو حق به خوړل کېده د ولس، نو هغه ټولې ستونزې به مونږ راغونډولې، یعنی د ولسوال نه نیولې تر والي پورې به مونږ شریکولې، هغو حق حقوق به مونږ غوښته چې دغه کس سره ولې ظلم شي، د دې حق ولې غوښتل کېږي، دغه کس غریب دی، دغه تعلیم په برخه کې دغه جوړ کړی. لکه خلکو سره به هم پوهنتونونو سره به هم قراردادونه کول، نور ډېر سهولتونه مونږ ورته برابر کړي وو په دې شورا کې.
د دې شورا دندې څه وې؟
والا د دې شورا خو ډېر صلاحیت لري. په مطلب مونږ یو کس چې زمونږ عمومي مشر چې خیر رحمان، چې هغه مستقیماً هر سره روابط لرل، او د دې هر شي کې مطلب ځوانانو ته لارښوونه کول، د تعلیم په باره کې، نور د ولس حق حقوق غوښتل د ولسوال او د قومندان نه، نو ډېر صلاحیتونه یې ورکړي. خو مطلب مونږ تقریبا یو کال کار وکړ، یو کال بعد بیا مطلب دغه حکومت سکوت شو، هغه کوم دغه چې زمونږ پروګرامونه هغه نیمګړی پاتې شو.
اوس له دې ځایه له هغو ځوانانو سره چې تاسو په تماس کې وي، اړیکه لرئ که ټول اړیکې مو پرې شوې دي؟
نه، اوس هم ټولې اړیکې پرې شوې دي. بس نوی حکومت چې راغی، هغه مونږ ته بس ځواب راکړو، اوس اړیکې نه لرو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې ستاسو پلار په افغانستان کې شهید شوی و، ستاسو د پلار د مرګ علت څه و؟
زما پلار خو ډاکټر اشرف تومیده، د غني خیلو یو نوموتی ډاکټر و، امریکا هغه ګشنه ردي سره خپله کله کله مره دغه خپرونې کولې. نه پوهېږو، یو لوړ شخصیت و، نتیجه باندې پوه نه شو چې دا څنګه چلو، چا ویشت، څه خبره وه. خو بس لار خپل کلینیک ته روان و، صبح کې خلک ورته رامشته شوي پنځه کسه، او د موټر یې کیسته او ویشتلی.
دا د کوم کال کیسه ده؟ دا پېښه څه وخت شوې وه؟
دا تقریبا اووه کاله مخکې، دوه نوي برازینو هغهلته خلکو ته ډېر امکانات جوړ کړي، ډېر زیات غریب به راټولو. تقریبا د ورځې یو نیم سل مریضان لیده، ټول فری وو، هیڅ نه وو. نو خلک ډېر زیات تر خوشحاله وو، ټول شینوارو ته خدمت کړی دی، هلته ډېر زیات یې خدمت کړی خلکو ته، غریبو ته.
ستاسو پلار په کوم دلیل یا په څه جرم وژل شوی دی؟
بس په جرم خو تر اوسه نه پوه شوي، خو بس دغه بعض راډیوګانو سره یې مرکې مرکې کولې، لکه امریکا غاږ نورو راډیوګانې سره، نو نه پوهېږي خو په دغه جرم باندې وضع شوی نو کېدای شي نور خو کومه دښمني نه لرله. بل پلار مې داسې سړی نه و، یعنی مطلب ټول خلک پرې خوشحاله او هر چا سره یې ښه کړي دي، او ډېر یو بل رقم سړی و، هېڅ چا سره یې بده خبر هم تر اوسه نه ده کړې.
په هغه ورځ چې ستاسو پلار وویشتل شو، تاسو ته یاد دي څه ډول پېښه وه، څه رقم پېښه شوه؟ هغه کیسه راته وکړئ.
والا ډېره دردونکې پېښه وه. زه به دوبه زما پلار او زما ورور به مخکې تله، خپل هسپتال هم لرل، نو زه به وروسته ورتلم. کله زه ناست وم اوسه مې یادېږي، یو تره زوی مې راغی، ویل چې دغه چا ویشته، کاکا چا ویشت. بس دې کې مې منډه کړه، منډې 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 منډې، تقریبا زه په ځان نه یم پوه شوی. یو ګنټه مزل ما همداسې کړی، خو چې هسپتال ورغلم دا پروت و، کلمې ویلې او ذکر یې شروع کړی و. په همدې ورځ باندې مې روژه و، نو ما ته یې ویل چې هېڅ خبره نشته، مه وارخطا کېږئ. خبرې را سره کولې، خو بس تا ته پته ده هلته د ډاکټرانو نه کوم بوته، او ډاکټران کمزوري دي، دې دغه وینه دلته دغه شوې وه، پرام شوی وه، وخت یې ډېر وشو. نو چې بیا یو ګنټه وروسته موږ روان کړ، نو غازی امان الله خان سره یې سا ورکړه او شهید شو.
د راتلونکي لپاره څه پلان لري؟
والا راتلونکي ته خو موږ ډېر امیدونه وو، یعنی ډېر زیات امیدونه مو ورته لرله. زموږ کوم امیدونه چې وو، زموږ کوم دغه چې وو، هغه اوس فعلاً اوبو باندې لاهو شو. امیدونه خو ډېر زیات وو، خو هغه ټول لاهو شو. نو بس څه امید لرو، نو بس
مګر یو پلان خو به د خپل راتلونکي ژوند لپاره لري.
نو بس پلان به همدا پلان دی چې بس جرمني ته ورسېدو. کوم پلانونه چې موږ لرله هغه مخکې روان کړو، هغه هغه ټول پات شو افغانستان کې، نو دینه مخکې به ګورو څه کېږي.
او څومره درس مو ویلای؟ په کوم ځای کې مو درس ویلای؟
زه خپل په دغه کې به حقوق مو ویلې دي.
یو څوک چې په یو پردي وطن کې اوسیږي، خو د ژوند د تیرولو لپاره یو اندازه پیسې او لګښت یو څه ته ضرورت لري، تاسو څه کوئ؟
ولا اوس خو فعلاً یو څه خپله شخصي دغه لرم، سرمایه لرم، خو انشاءالله پلان لرم چې یو سیستم جوړ کړم ځان ته. نو داسې خوشي به نه کېږي، ځکه کورنۍ او ټول دغه امیدونه موږ ته دي. نو
تاسو ویل کورنۍ واده مو کړی، ماشومان لرئ؟
او واده مې کړی، پنځه ماشومان لرم، درې زامن دي، دوه لورانې دي.
هغو دلته په ترکیه کې درسره اوسي که په افغانستان کې پاتې دي؟
نه، هغو افغانستان کې دي، زه فعلاً ترکیه ته راغلی یم، هغو هلته دي.
له ماشومانو سره، کورنۍ سره په تماس کې یاست؟
او کورنۍ ماشومانو سره تماس نیسم، او د هغو احوال او پوښتنه کوم. نو بس خپل دي مشکلات سره شریکو، چې حل لار ورته پیدا کوو.
ماشومان مو څو کلن دي او تاسو کله خبرې ورسره کوئ؟
او ماشومان سره خبرې کوم. مشر زوی مې دولس کلن دی، پسې نه کلن دی، او بیا ما لور دا اوو کلو، پسې څلور کلو، دو یو کال اخیرنی زوی مې چې دی یو کلن دی.
خبرې ورسره کوئ کله کله؟
پوښتنه کوو، او زما پوښتنه کوي، نو تر دې دمه ښه دي، مشکل نشته.
مطلب کله چې لغو سره تاسو خبرې کوئ، پوښتنه نه درنه کوي چې تاسو چیرته یاست او ولې دوی ته نږدې نه یی؟
ولې نه، ولا ډېر زیات خوابدي دي، هره ورځ په زنګونه وي، ځکه چې ورته پوښتنه کوي چې څنګه چل دی، څه خبرې دي، چیرته یاست، او بس څه وکړو. دغه سې مشکلات مونږ په وطن باندې راغله، ستونزې راغلې، بس مونږ ته هم کورنۍ یادېږي، هم بچي راته یادېږي، او هم تماس نیسي مونږ سره حتماً. ورځ کې دوه درې پیرې سره خبرې کوو.
ترکیه ته مو په کومه لار ځان راورسوو؟
ترکیه ته خو داسې وو چې د ویزې ما ډېر کوشش وکړو، ویزې بندې وي، بیا ما لره کې بعض مشکلات مو خو بس تر دې ځای را رسیدلې زه خو لږ خراړم خو بیا ما سره بعضې ځوانانو هغو سره ډېر زیات ظلمونه شوي وو، یعنې ډوډۍ نه وه ورکړ شوې، نو هغو وهل شوي وو په چاقوانو باندې، ډېر زیات ظلمونه کاندي دا قاچاقباران زموږ د افغانانو سره، ډېر دومره یې کړولي وو، دومره یې دردولي وو چې یعنې مطلب په واوره کې اچولي وو، د هغو هغه ډوډۍ نه وه، بخارۍ نه وي، هغوی ډېر زیات ځورولي وو په دې لاره کې.
قاچاقبر باندې اعتماد کولای شي؟
نه، هیڅ کلم نه. قاچاقبر باندې باید زما پیغام دی چې هیڅوک باید قاچاقبر باندې اعتماد باور ونه لري، ځکه دا ډېر زیات دروغ وایي. زموږ ډېر افغانان په همدغه ایران او ترکیه مرز کې ډېر مړه شو، ډېر ورک دي، یعنې بیخي هلته یې کورنۍ په دې په تمه چې زه دا به ترکیه یا دیزی ته رسیدلې، یا هغه املته هدیره جوړه شوې، هر افغان چې مړ کیږي املته خخې مونږ سره مرګره، او هغه مونږ سره راته غي ویل چې ما په خپل سترګو څلو پنځه جسدونه ولید چې هلته فراته، خو زه دومره واله او ما چې ما کې دومره تاب نه چې هغه ما راوچته کړه، ما املته پرې خو ده.
په ترکیه کې د زلزلې په ورځ تاسو په کوم ځای کې وی؟
نه، زلزلې نه مونږ لري وو، یعنی مطلب انکارا کې زلزلہ و خو دومره نه و لکه دغه نورو ولایتونو کې چې خرابې نه کړې او خلکو ته زیانونه رسولې دي.
کله چې زلزلہ وشوله تاسو وایي چې تاسو په انقره کې وي، مګر ستاسو عزیزان دوستان ملګري په هغو ځایونو کې وو چې هلته زلزلې وځپل؟
او تقریبا هلته خو تر سلو زیات افغانان زخمیان شوي دي، شهیدان شوي دي، تر سلو زیات کورونه د افغانانو وران شوي دي، افغانانو ته ډېر زیات نقصان رسولی دی. زه خو خپله په انقره کې وم، په انقره کې دومره زلزله نه وه، خو افغانانو ته نقصان رسولی دی دغه لس ښارونو کې.
دقیقا راته ویلی شئ چې داسې کوم څوک پیژنئ چې له دې زلزلې نه زیانمن شوی وي؟
او ته کسانو هملته په لیلیه کې اوسېده، پوهنتون یې ویل، هغو لیلیه هم خرابه شوې ده، هغو بیا فعلاً په جومات کې دي، نو مطلب هلته جومات ته راغونډ شوي دي او هملته دا څو شپې هملته پراته دي.
که مو تګ د جرمني خواته لکه څنګه چې تاسو پلان ځان ته جوړ کړی، که هغې خواته ونه شي، بدیل پلان مو څه دی، څه کوئ؟
نو چې ونه شو بس بیا به همدلته ترکیه کې پاتې کیږو، ځان ته به سیستم جوړو، د کار د ژوند زندګۍ همداسې خو هم نه کیږي، ځکه کورنۍ ده، ماشومان دي، او څه خو باید ورته وکړو. نو دلته به بیا ترکیه کې سیستم جوړو او کار سیستم به ځان ته برابرو.
په دغه ځای کې چې تاسو اوسېږئ څومره نور افغانان درسره دي؟
دلته ما سره تقریبا اووه اته کسه افغانان دي، او دلته تقریبا اتو کلو نه همدلته اوسېږي، خپل ځای دی، خپل کور دی، نو هغو هم دلته خیاطي کوي، صبح ځي ماښام راځي.
تاسو هم له هغو سره کار کوئ که نه وزګار یاست؟
نه، زه فعلا وزګار یم، کوم کار اوسه پورې نه کوم، د خپلو کارونو ته په تمه یم، نو دې یو ځل پته ولګېږي چې څنګه کېږي، نو بیا به هغې نه وروسته مونږ تصمیم نیسو. لکه زما کارونه جریان کې دي چې هغې پته نه یې لګېدلي، نو زه به څه کار وکړم، که دا کار بیا رامخکې شي بیا نه کېږي، خپلو کارونو ته تمه یم.
په افغانستان کې چې کله اوسېده هلته مو ژوند کوو، دغه وخت خاطرات په دې مهاجرت کې دریادېږي؟
ولې نه، هلته خو ډېر خوږ ژوند و، زموږ ډېر خوږ ژوند و، هره شپه باندې بعضې ملګري زما جرمني، امریکا، دغه ځایونو کې دي، هره شپه سره تماسونه نیسو، هغه خوږې خاطرې سره یادوو. ډېر ښکلی ژوند و، ډېر ښایسته ژوند و، یو بل سره مینه وه، یو بل سره تګ راتګ و، نو مطلب د کلي ژوند او د مسافرۍ ژوند کې ډېر فرق وي، کلي کې مینه یې، محبت یې، یو بل پوښتنه یې. او دلته بیا خارج کې چې څومره کېږي بیا خو مینه کمیږي، نو ډېر ښایسته ژوند و، ډېر ښکلی ژوند و، پسې خفه یو، پسې ځورېږو، هره شپه یاد ته راولو او پرې خبرې کوو.
ماشومان مو تاسو ویل چې مشر زوی مو 12 کلن دی او همداسې په ترتیب سره دوه نور ماشومان هم لري جمن درې. هغه ښوونځیو ته ځي؟ تاسو مطمئن یاست چې به درس نه دی پاتې؟
تقریبا دا یو کال یو نیم کال بشي چې به درس دی، نو چې مکتب ته نه ځي ځکه هلته بعضې ستونزې مشکلات شته دی که نه چې مکتب ته اوسه پورې نه ځي.
نو کله مو دا فکر کړی چې تاسو د دې ماشومانو د پلار په توګه یو انسټیټیوټ چلاوو، د یو تعلیمي مرکز مشري مو کوله، او خپل ماشومان مو بې تعلیمه پاتې دي؟
ولې نه زه ډېر زیات او ډېر زیات دردېږم، ډېر زیات کړېږم. یو سیکنډ چې د هغو باندې تېرېږي بې درسه هم ماته ډېر زیات زور راکوي، ځکه دا خو د دو آینده خرابېږي او دو ته بیا آینده کې ډېر زیات مشکل جوړېږي. یو میلټ د هغو همداسې تېرېږي، زه ډېر سخت په دردېږم، ډېر سخت کړېږم. نو بس حالات دغسې په وطن باندې راغله، انشاءالله چې یو سیستم به هغو ته هم جوړو چې د وطن یې راوباسو، دلته ورته کوم قوي سیستم د مکتب او دغه کورسونو هغه او دغه ټول ورته جوړ کړو. نو بس په همدغه باندې لګیا یو، د مسافرۍ شپې ورځې د همدغو دپاره سبا کوو چې آینده بچي مو مکتبونه وایي، تحصیل وکاندي، د وطن خدمتګار جوړ شي، وطن ته یو څه وکاندي، په همدغه باندې لګیا یو.
سمی الله شینواری، ډیره زیاته مننه له تاسو نه چې په دې خبرونه کې له موږ سره میلمانه وی.
ازادي رادیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنیو چپو 12 شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو چپو 19 یويشت او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
ځوانې ولولې او د وصال نه پرهیز، سم چې پسرلې شو نو روزر باندې راغله، ناسره کې پریو زمان شر باندې راغله، ناسره کې پریو زمان شر باندې راغله. چې دا ولې ساړ غوندې میوشو زوایم
ولی خول را باندې راغلا ناسرا کای پریو زمان شرا باندې راغلا ناسرا کای پریو زمان شرا باندې راغلا 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 د خندان پشا راغلا 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 د خندان پشا راغلا 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 سودرا باندې راغلا ناسرا کای پریو زمان شرا باندې راغلا ناسرا کای پریو زمان شرا باندې راغلا